ما دارن. در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې هلمان کې تازه پیل شوې جګړې پر ځاني زیان سربېره ګڼ خلک بې کوره کړي.
تقریبا زر کورونه شاهوا خپل کورو څخه بېځای شوي دي چې د بولاند سیمې قلعه بوست باباجي
هدفي وژنو پر خبریالانو ژوند تنګ کړی.
خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني، هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی.
د افغانستان څو ولایتونه سیلابونو ځپلي، غور او هرات په سر کې دي.
لبرنه ارزونه شي چې یو سلو درش پته کورونا ویجاړ شي.
او په هند کې وی ډلې ځوانانو د کورونا د مخنیوي هڅه پیل کړې. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کله کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي کتر پای را سره پاتش پي ازادي او وريدون کې ولیس پرګرام هم اوریدل شي. خو اوس خبرونه د افغانستان په سباندې شلو ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو اټکل شوی. دفاع وزارت یو ځل بیا وایي ځواکونه یې هر ډول حملې شنډولی شي. او د بشري حقونو فعالانو ایران کې د زندانی فلم جوړونکي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر روانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي له نورستانه تر هراته او له غزنی تر بلخ په 24 ولایتونو کې له 100 څخه تر 150 میلیمتر پورې د ورښت اټکل شوی. پرون هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې له دې جملې هرات او غور کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان مړ کړي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري. دغه وزارت دا څرګندونه وروسته تر دې کړي چې په تیرو 4 ورځو کې له اورزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو نه هم د ناامنۍ راپورونه ورکول شوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل
له خپل خلکو او هیواد څخه د دفاع په لار کې زمونږ د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د هر ورځ په تریدو سره زیاتیږي. ځواکونو د هیوادوالو د سر او مال ساتنه پر ځانونو فرض ګڼلې او د دښمن په وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو دي.
په وروستیو جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوخته او د غراز ګڼ خلک بې کوره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته ویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 100 زیاتې کورنۍ ترې ګټه واخلي.
ریګروان کانال چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه پروژه ده، د اوبو د تنظیم او کرنیز ځمکو خړوبولو په موخه تطبیق کیږي. د دغه کانال مالی لګښت د جاپان جایکا موسسه ورکوي چې اوس مهال یې 90% چاري بشپړې شوې دي.
دغه پروژه د پروان ولایت په قلعه خواجه او د کاپیسا ولایت په سخیخیلو کلیو کې عملي کیږي. په غزنی کې د وسلوال برید له کبله د عدلی ریاست د قضایي چارو امیر احمد شاه احمدی ټپی او ورور یې ووژل شو. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر مازدیګر شوه.
د عدلی ریاست د قضایي دولت امیر احمد شاه احمدی زخمی شوی دا او ورسره ورور یې پر شهادت رسیدل دا. عاملین یې لسیمه په تخت برل شي دي. زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي ترڅو یاد عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه پورې کومې وسلوالو ډلې دغه پیښې پلا پر غاړه نه ده اخیستې. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي نوریزاد چې په بانک شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د خپلواکو کارپوهانو پرون ته یو غټه اعلامیه کې ویلي دا خبره څرګنده ده چې نوریزاد د خپل نظر د څرګندولو لپاره زنداني شوی. د رژیم منتقد نوریزاد چې ګڼ فلمونه یې لیکلي او ډایرکټ کړي له 2019 لسم کال راهیسې په زندان کې دی. د بخنې نړیوال سازمان په وینا دای د ایران رهبر آیت الله علی خامنایی ته د سپکاوي په تور په 18 کال بند محکوم شوی. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغه ساحې ته د اروپای ټولنې د پراختیايي چارو د کمشنر اولیفر واره هیلی د سفر په بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپای ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه دغه حوزې ته د خپلو واکسینو رسول وزنډوي. په بالکان حوزه کې ځینو سیاستوالو پر اروپای ټولنې انتقاد کړی چې د اړتیا پر وخت د خپلو غړو هیوادونو ته د ژغورنې لپاره لاس نه ور اوږدوي. او د رسمي شمیرو لمخې په 2020 کال کې په جرمني کې د خي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2020 کال کې د خي اړخو د جرمونو شمیر 23,604 ته رسیدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر پرون د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې خي اړخ افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. یو سروې ښیي چې د جرمني د 1400 ایالتونو له جملې په 8 ایالتونو کې په ورځ کې له 3 تر 4 پورې کسانو باندې د خي اړخو افراطیانو لخوا حمله کیږي. په دغو حملو کې کډوال، پناه غوښتونکي او د جرمني تورپوستي وګړي په نښه شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، پاتې د آزادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو خبر راخلو چې همدا څو شېبې مخکې زموږ لاس ته راغی. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیایي کارکونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ په خبر پانه کې راغلي چې چاودنه چې پر کاسټر ډوله موټر شوې، یو تن وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي. په خبر پانه کې راغلي چې د عملیې دې موټر د پنچیر ولایت روغتیایي کارکونکو لیږدول چې نن سهار شاوخوا 8 بجې پرې د کلکانو پله په سیمه کې چاودنه وشوه. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم، خو امنیت قمندانۍ وایي چې پولیس د دې چاودنې پر پلټنه بوخت دي. سملاسي د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې د دغه برید نور جزئیات هم در سره شریک کړو. د هلمند چارواکي وایي له تېرې یک شنبې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به د وسلوالو لاستور نه شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشرې هم په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وی لتیر یک شنبه د تازه جګړو لکبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوی دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته ویل ډیر کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلی ولسوالیو لزینو ساحو کډه کولو ته مجبور سوی دي.
جنگ او جګړه لامل تقریبا زر کورنۍ شاخوا ټول کوروس خراب ځای شوی دي چې د بولاند سیمه خلک ته د ناوې پسند عینک شاخوا خلک به ځای شوی دي. قلای بوست، باباجی، بشران دا سیمه څخه خلک را به ځای شوی دي.
په دې نورو راپورونو کې د به ځای سو کورونا یو د غشمیر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه بچي تر ډیره حده په شا تمبول سوي ده. خود ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ویلي د دغه حمله پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلوالو لاس ته ورغلي، اته سرتیري وژل سوي او 99 ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستيال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنوي ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلوالو طالبانو لاسته ورنسي.
هرګز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډ اوسئ. دا یو غلچکی بریدونه دي، یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی. یا موټر بم کې یا انتحار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورونوی چارو وزارت امنیتي مرستيال عبدالصبور خاني چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلوال وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوال طالبانو بل وین قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وجل سوی او څلور تن نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل للهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلول طالبان بللی چې د اوربند لپاره د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلولو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د بولان اوسیدونکی لشکرګاه ښار ته راغلی یم. د جنگ له امله په داسې حالات کې چې یو دم طالبان سیمې ته راغله، جنگ شروع سو، هیڅ شی مو نه دی راایستلی. کور دغه صفات شنیان مو صرف راوایسته، مازې ما هغه صرف نه کوي. څه شیان چې وه په کور کې فاته دي، حتی اوړه کالي، بس صرف موږ او کوچنیان راوتلي یو، نور ټول شان پاته دي. ډیر سخت وضعیت په ښار کې هم د کرې ځایونه دي او شیم نسته، ټول شیان هم هلته پاته دي. جګړه ډیره شدیده وه، په هیڅ صورت سره نور شیان نه راوتل.
موږ نو د بولان څخه د جنگ په خاطر راوتلو، نو دکه کور کې مو ټول سامان هلته پاته شو. بس ما سي مسرورونه پناه کړی دي لشکرګاه ته، شاته مرکز ته راغلي. نو سراکی وسیرو سنجی لرو دیر دی پا کتا سرپنا هم پیدا کرده دی والا نور زورت وار سامان و طول شی مل تا پاتا دی نو دان سرم شی ندی رو دی با جنگ پالات کی رو تلی وی.
د هلمند له جګړې ورستنیږو د افغانستان د هوایي ځواکونو وضعیت ته د امریکا دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک لا هم د تړون کوونکو په ملاتړ متکی دی. د پینټاګون ویان جان کربی دا سرګندونې وړ مورس کړي او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه د افغانستان هوایي ځواک د تړون کوونکو ملاتړ ته اړتیا لري او متحده ایالاتو همکاري بر د غوځواکونو سره په غیر ملموس ډول دوام وکړي. خو بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې هوایي ځواک د جګړې بشپړ مسؤلیت اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان هوایی ځواک د دغه هیواد له مهمو پوځي برخو شمیرل کیږي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په اړه اندېښنې مطرح کیږي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان هوایی ځواک څخه د امریکا د ملاتړ د څرنګوالي په بدلون سره اوس افغان هوایی ځواک له نوي ازمایښت سره مخ دی. د جګړې په ډګر کې د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ او د مخالفینو په نښه کول د دې ځواک اساسي دندو شمیرل کیږي. که څه هم د ملي دفاع وزارت د ورسنیو هوایي بریدونو په اړه ارقام نه وړاندې کوي، خو چارواکي وایي دوی دولتي ځواکونو په ملاتړ هر ورځ تر 60 پورې ترانسپورتي الوتنې ترسره کوي. د وسلو او مهماتو رسول او د جګړې په ډګرونو کې د ټپیانو لیږد د دغو ځواکونو بله دنده ده. د افغانستان د هوایي ځواک د انتقالاتو د برخې مسؤل ذبیح الله اکبری:
ظرفیت ایره داره که به تمام نظامیان خودم رسیدگی بکنه.
د افغانستان هوایی ځواکونه د دې وړتیا لري چې خپل ټولو پوځیانو ته رسیدنه وکړي. موږ په ورځ کې له 500 تر 600 پروازونه لرو.
الحمدلله روزانه مو 50-60 پرواز میداشتو.
خو ځینې پخواني پوځي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان هوایی ځواک په هغه ډول چې باید پیوړی وای نه دی پیوړی شوی. د افغانستان د هوایی ځواک په خانی قمندان عتیق الله امرخیل
توری که لازم بود که قوای هوایی برجسته
لکه څنګه چې اړینه به چې یو هوایی ځواک ولرو هغه شان ونه شول. زه دا ځکه وایم چې که د هوایی ځواک لپاره اړین توکي په وخت سره برابر شي له هرې نقطې څخه اکمالات او تخنیکی پرسونل کولی شي په خپلو پښو ودرېږي.
په داسې حال کې چې بهرنیان د دغو ځواکونو تر څنګ د مشورې ورکولو وروستۍ ورځې تیروي، خو د هوایي عملیاتو او مسؤلیتونو سپارلو په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. د هوایي تخنیک او حفظ و مراقبت د برخې قمندان عبدالفتاح اسحاق زی وویل
طیارات میابده 100% متوانایی شد.
موږ د ایم آی اولس الوتکو په برخه کې بشپړ وړتیا لرو او مستقل کار کوو. د ایم ډی الوتکو په برخه کې هم موږ اویا سلنه مستقل یو. موږ اویا تر اتیا سلنې پورې مستقله وړتیا لرو. په تیرو لس پنځلسو کلونو کې د نړیوالو همکارانو په مرسته نږدې 1600 کسان په مسلکي ډول روزل شوي.
د حدود 1600 نفر مسلکي تربیه شده.
خو د امریکا دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواکونه لا هم د تړون کوونکو په ملاتړ متکی دي. د دغه وزارت ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
Obviously some contract support as we've talked about is
لکه څنګه چې موږ وویل د دوی څخه زنی په ځانګړي توګه هوایي ځواک د قراردادیانو ملاتړ باندې تکیه کوي او زنی قراردادونه لا هم په هغه هیواد کې تر سره کیږي، مګر دا قراردادونه به متفاوت وي د هغوی په پرتله چې اوس شتون لري.
خغلی کربی وویل چې امریکایي سرتیری به نور په افغانستان کې حضور ونه لري او له افغانستان څخه به د متحده ایالاتو ملاتړ تر ډیره مالی برخه کې وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دغه مرستې به د اوسنیو مرستو په پرتله غیر ملموسی وي، خو وسله والو طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ناوړه پایلو په تړاو خبرداری ورکړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل که بهرني ځواکونه او د هغوی قراردادیان په افغانستان کې پاتې شي، دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د الوتکو د ساتنې او تخنیکي اړتیاو پوره کول د هوایي ځواک د بقا لپاره یو له خورا مهمو برخو شمېرل کېږي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي نړیواله ټولنه او متحده ایالات په دې برخه کې ژمن دي. لدې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو عمومي سرمفتش سیګار د 2021 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو راپور کې ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک نشي کولای چې د متحده ایالاتو له دوامدار ملاتړ پرته له 100 میاشتو څخه د ډېرې مودې لپاره په جګړه کې دوامدار اغېز ولري. بلخوا د اپریل په 22 په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کین فرانک مکنزی د امریکا سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډه کې د افغان ځواکونو په وړتیا شک څرګند کړی و. د افغانستان هوایي ځواک په 2001 کال کې د امریکا او ناټو په مرسته بیا جوړ شو چې دا مهال د افغانستان د پیچلې جګړې درون پیټی د دغو ځواکونو په اوږو پروت دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم راځو د خبريالانو د امنیت اړوند وی موضوع ته. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه وی چې ډیری خبريالان هدفي وجنې د خپل اندېښنو اصلي لامل ګڼي. دوی وی چې دا ورته په یو نظر پښتنه کې څرګنده شوی چې لڅباندې 350 خبريالانو سره د خبرو پر اساس چمتو کړي ده. تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان له آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبريالانو د هدفي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دغه دفتر مشر مجیب خلواتکار د سې شنبه په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیوناسته کې د خبريالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبريالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې عمدارنګ په چاودنه کې په انتحاري بریدونو کې په غلچکی بریدونو کې دوی شهیدان شوي، خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه داده سه هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
خاغلی خلواتګر زیاته کړه کوم نظر پوښتنه چې دوی کړي د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکې سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیرای کارکونکو په ځنګړې توګه خبريالان د ځان او د کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړې چې هدفي وزن په خزینه خبريالانو بریدونه، ډلیز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبريالانو کورنۍ ته حکومت نه پاملرنه د خبريالانو جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبريالانو د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبريالانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یو کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد زیاز یوایی تر دې دمه د خبريالانو د وزن د عاملینو د نیول لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبریالانو ټول قضیه د پولیسو لخوا په جدي ډول څېړل شوی دی. دا خبریالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول شوی او یو شمېر نور چې نه دي نیول شوی د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره له 1400 کال راهیسې په افغانستان کې 150 خبريالان او درسنیو کارکونکو وزل سوي دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای د ټلو نیوز ټلویزیون په خنۍ ویاند یماس یواش او د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمیر نور خبريالان او درسنیو کارکونکو په دې ورستیو میاستو کې په هدفي توګه پنخسول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند کورنۍ چې د سه شنبه په ورځ د نای په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړي خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس راځو دې ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. نوریاس نوری ته به غوښ شو چې د دغه ورسپانو پاڼې اړولې دي.
فارن افیرس خبرونه د افغانستان لپاره د خطر او فرصت شیبه تر سر لیک لاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی یو لیکنه خبره کړې ده. ولسمشر غنی لیکي له افغانستان تر سپتمبر پورې د پاتې 2.5 امریکایي سرتیرو د استلو پاړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې هیواد او ګاونډیانو ته یو نوی څپرکی پرانیزي او زیاتوي. په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ځواکونه په دې هیواد کې ډېره و، خو ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې پریکړې په خپله افغان حکومت کوي. د اشرف غنی په وینا نور به د طالبانو جګړه چې وای د بهرني ځواک په وړاندې کوي توجیهونه لري. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د هغه تړون له مخې چې د تیر کال په فبروري کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ شوی، ټاکل شوی و چې ټول امریکایي ځواکونه د می له لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي. ولسمشر غنی وړاندې لیکي د امریکا دغه پریکړې طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي حیران کړي او هغوی د یوې نوې لارې غوره کېدو ته اړ کړي. د هغه په وینا آیا دوی غواړي چې د یو باوري لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي او که غواړي چې لا ګډوډوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. د غنی په وینا که طالبان وروستۍ لاره غوره کوي نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په وړاندې جګړه مخته یوسي، او که طالبان لا هم له خبرو کولو ډډه کوي نو به دوی د ګور سوله غوره کوي. ولسمشر غنی په دې لیکنه کې د پاکستان رول ته په اشاره لیکي که دا هیواد د طالبانو ملاتړ غوره وګڼي نو به اسلام آباد په دې کار سره د افغان ملت د دښمن خواني ولي وي، او په دې توګه به له هغو پریمانه اقتصادي ګټو بې برخې شي چې سوله او سیمه ییز اتصال رامنځته کولی شي. د غنی په وینا پاکستان لپاره بیا هم ناوخته نه ده چې اسلام آباد د سولې په یوې منظمې پروسې کې د یو شریک او مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. ولسمشر غنی د غراز ویلي حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي، او که په نتیجه کې سوله ټینګېدای شي دی هم چمتو دی چې د ولسمشری دوره وختي پای ته ورسوي. د لمل ورسپانه لیکي طالبانو په هلمند کې دوه ورځې وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو یوه اډه افغان پوځ ته وسپارله او ترې ووتل پراخې حملې پیل کړي. افغان ځواکونه هم د طالبانو د دغو حملو په وړاندې چې د سیشن بې تر ورځې دوام وکړ ودرېدل، او دفاع وزارت وویل چې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه وسلوالو طالبانو په ټول افغانستان کې حملو ته وروسته له هغې زور ورکړی چې امریکا له دې ډلې سره د دوحې د تیر کال د تړون له مخې د می تر لومړۍ نیټې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل پوره نه کړ. وړاندې په ډیلی میل کې لولو چې طالبانو د دوشنبې په ورځ پر لشکرګاه مختلفو لورو حملې پیل کړې او د دې ښار په لمنو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم ونیولې. ملا جان چې د لښکرګاه په یوه څنډه کې اوسي وایي د تندر په څېر د درنو وسلو او چاودنو غږونه اورېدل کېدل. دغو حملو دغه راز په سلګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو کډې وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد هغه ټویټ هم چې ویلی دی د وضعیت خرابېدو مسؤول به هغوی وي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو ایستل زنډنی کړي. په خلکو کې دا ویره زیاته کړې چې طالبان به ښایي سرلنۍ تهاجمي حملې پیل کړي. ډیلی میل لیکي د اتلانتیک دواړو غاړو ته سیاستوالو خبرداری ورکړی چې د دې خطر شته چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن پریکړه د قدرت یوه خلا رامنځته کړي، داسې خلا چې طالبان یې د ډکولو هڅه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1289 نوي او دغه راس په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 خبرونه لري. دویمانی مایی کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې تاسو په غږ سبچوي پیغامونه مو پکې راټول کړي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سخت ورښتونو له کبله غور او سیلابونه راوړلي دي چې غور او هرات ولایتونه تر ټولو زیات ځپل شوی دي. په هرات کې د 40 کسانو او په غور کې د 10 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 40 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړ شوی دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف سوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او ورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
متاسفانه شمار بده مرغه په هرات کې په تیرو 24 ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمیر 24 کسانو ته رسیدلی دی. اټکل کېږي چې په روانو 24 ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وی په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخو د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنوي ته وویل
لبرنۍ ارزونې شي چې 103 پیته کورونه ویجاړ شوي، 910 کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي، 10 کسان شهیدان دي چې شپږتنه یې ماشومان دي، 655 هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور والی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقدامات ته چمتو دي. هرات کې مسروي پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو لړۍ هم د سیشن بي پورات پیل شو. هغه کسان چې کورونه وران شوي خوندې ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نور اړو کسانو ته هم راستي برابر کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خو لا یې شمېر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو 24 ساعتونو پورې به د افغانستان په 40 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لدی سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو، اته نیمه بجې شوې. په مکړی لانډو خبرونو ته د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د روغتیاي کارکونکو د سپرلې پر موټر چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ په خبرپانه کې راغلي چې چاودنه کې چې پر کاستر ډوله موټر کې شوې ده، یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په خبرپانه کې راغلي چې د عملی د موټر د پنچیر ولایت روغتیاي کارکونکو لیک ډول چې نن سهار شاوخوا بجې پر د کلکان پله په سیمه کې چاودنه شوه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په روانو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول بریدونو شنډولو ته چمتووالی لري. دغه څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې په تیرو څو ورځو کې له هلمند، روزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو د ناامنیو راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې کانال له بشپړېدو سره به 60,000 کورنۍ ترې ګټه واخلي. په غزنی کې د وسلوالو برید له کبله د عدلي ریاست د قضایي چارو امیر احمد شاه احمدي تیر ماښام ټپي شوی او ورور یې وژل شوی دی. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي نوریزاد چې په بانک کې شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ دی او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی. او د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شو. سموخاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم یو سیمایزه موضوع را اخلو. په هند کې چې د کورونا دوهمه څپې سخت ځپلې او حکومت له ډیرو ستونزو سره مخ دی، یوې ډلې ځوانانو له دغه وبا سره مبارزې ته وردانګلی. تفصیل په دې راپور کې.
سواده پرساد چې خوندیز د کوونکو دا او آزموینې تیرې شوې رښتینی کار ته مخه کړې. د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووید 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له پلسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه یې 14 او 19 کلونو تر منځ دي، د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنې کې سره راټول شوي او په انټرنیټ کې د یو آنلاین ډاټابیس له لارې په ټول هند کې د لاسرسي وړ روغتیایي سرچینو په اړه معلومات راټولوي. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفادې هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجله اړتیا لري مستقیمن د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورښيي. د ځوانانو دغه ډله اووه ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسی وای، دا کار سړی ډیر ستړی کوي خو زیاتوي که دا وکول شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بیلګې په توګه پر کورونا اخته دی و ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو 2 ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالی شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ور په ګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه تر 15 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي، هیڅکله هم ځوان کهول ته د چارو دومره درون مسؤلیت نه و سپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کورونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمېره له 60 میلیونو واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کورونا د ناروغانو درملنه کیږي، د بسترونو، درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 3 ځله او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
وسم راځو د کابل خاریانو د برېښنا یوې ستونزې ته. په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړ لګښت له امله د خاریانو لپاره لپسې شکایتونه وروسته د ولسي جرګې د ترانسپورت او مخابرات او مواصلاتو کمیسیون د برېښنا شرکت مسؤلین پرونی غونډې ته ورغوښتي وو. دغه کمیسیون وایي په میاشتني ډول د برېښنایي بیلونو لګښت لوړ شوی او کابل خاریان ترې سر ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو دو میاشتو راهیسې چې د برېښنا بیلونه میاشتني شوي، خلک شکایت لري چې لګښت پرې ډېر راځي. له دې امله د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون د سه شنبې په ورځ د برېښنا شرکت چارواکي خپلې ناستې ته راوغوښتل. د دغه کمیسیون مشر عبیدالله کلیمزی وویل چې د کابل ښار د اوسیدونکو له غوښتنو سره سم غوره ده چې د تیر په شان د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتنی شي.
Шото лошу, а когда то сиди парку работать, бил то много видели не стоял, а был мухта урее, че поевам еще в клубке, где то стою по двумке, дрейвке, а был мухта урее. После пара кераю, борики тапо уте, че ага дюглас хайны, а у хаки бей. Ага таба таба дюглам, бей.
د کابل اوسیدونکو د برېښنا تادیه لمیشتنی پروسه په داسې حال کې شکایت کوي چې دا پروسه ډیر وخت نیسي او د خلکو په وینا چې دا په هر کیلو وات لګښت ډیروي. دوی وایي په خوایي ساعت کې له 201 تر 300 کیلو وات پورې 3.15 افغانۍ ورکولې، خو اوس په میاشتنی لګښت کې له 101 تر 200 کیلو وات څخه 3.15 پیسې ورکوي. د کابل ښار د چلستون یو اوسیدونکي جناقه ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
دغه بل بلک دولت هغه دوه میاشتې وو، خو مصرف ډېر لږ و، په دغه چې میاشتنی کې مصرف دو چنده سو داری باید در برېښنا شرکت داری منگ شکایت واقعی دقیقه نه.
پا همدی حال که در برېښنا شرکت مشر عارف نورزای وی د برېښنا د میاشتنی لګښت د ورکړې لړۍ لنډمهالې او ازمایښتي ده، او که خلک غواړي شرکت حاضر دی سو د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتنی کړي.
که ملت غواړي چې دا یو دوه درې میاشت امتحان کړو هغه څه بوک، که ملت غواړي چې یا ژر لاړ شي هغه دوه میاشتنی ته موږ اماده یو، مته یو شی درته وایم، موږ په کابل کې دا وکړه چې ټیسټینګ وسي، موږ یو دم په ګرغ ځای کې ونه کړو. دا یو ټیسټ دی، نوې خبره ده، په نیو خبر کې پاول روس کې هغه مشتون دی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې خلکو له پخواني بهیر شکایت درلود او ویلي چې بلونه دي دوه میاشتې نشي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مخکې دې چې اونیس پروګرام ازادي اوریدونکو ته وار ورکو، یو بل موضوع هم راخلو. د ختیځ نورستان د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو په خپل سیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکز پرانستل غواړي. د دوی په خبره چې د یوې تذکرې د ترلاسه کولو لپاره اوس یو ځل 25 ساعته په سختو او کندو کپرو لارو په موټر کې مزل کوي او شاوخوا 20,000 افغانۍ هم لګوي، او په خبره دا کار په یو ځل تک هم نه خلاصيږي، بلکې اړ دي چې دوه یا درې ځلې دغه مصرف وکړي او دغه لرو مرکزونو ته ځانونه ورسوي. دا چې دغه خلکو ستونزې څه دي په دې اړه زموږ د خبريال راپور واوري. ورپسې هم ازادي یو اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی ل یاد مباسي.
د نورستان د دوه ختیز ولسوالیو کام دي شوبرګي مټال وسیدونکو شکایت کوي، وای ولسوالی له مرکز پارون څخه لري پرتی دي او دوی نشي کولای چې د برېښنایي تذکرو تر لاسه کول لپاره حلتا ځانونه ورسوي. نو له حکومت غواړي چې دوی ته په نږدې سیمه کې د تذکرو د ویش مرکز پرانیزي. زبی الله خلیل د کام دي ولسوالی قومي مشر راته وویل:
دا د وسلون د نظامی شهیدانو دا غونډه یتیمانو غریبانو او پارون ولایت ته پورې دینځل ګینټي منځل د دې الکترونیکی تذکرې د لپاره د دې چې دا مخایته وو چې دا د دینځل ګینټي د دیوانه بابا د پارون زمونږ ولایت ته د جزا امدا څخه در پدری او د توانی او صدا چې لري دا خلک چې یو هغه چې راځي د عوامي د بلار کې نه ښه شي.
د برګی مټال ولسوالۍ بسیدونکو حاجی غلام الله نورستانی بای د دوی پسیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکز نشتوالی دوی اڑکړی چې د تذکرو په جوړولو پسې زیات وخت او پیسې ولګوي.
معلمین باید تذکره واخلي، سرباز باید تذکره واخلي، شهیدان و وارثین زنانه او مثلا د هغوی تیخلو د هغوی وارثین چې دی هغوی مجبور دی راشي مرکز نورستان ته، چېرته مرکز ته هم راشي هلته داسې بازارونه هم نشته چې په هوټلو کې یا په کوم ځای کې ژوند وکړي.
مقصد ډیر مشکلات سره مخامخ دی زمون خلک.
غلام الله نورستانی وای ک یو څوک د یوې تذکيري اخستلو یا نور کار په سپارون تزي نو باید په ډیرو سختو او کندو کپر لارو د کونړ له نهو اداري واحدونو او د نورستان له دوه ولسوالۍ او تیر شي او ځان پارون ته ورسوي. د هغه په خبره چې د بریښنۍ تذکيري اخستل هم د یوې او دوه ورځو کار نه دی بلکې لمیشت زیات وخت پرې لګيږي، نو خلک اړ دي چې څو ځلې په دغو سختو او وګدو لارو تګراته ګوکړي او دا هم د هیڅ چاله وسه پوره نه ده. دوی له حکومت غواړي چې په یادو ولسوالیو کې دي ورته د برېښنایي تذکیرو مرکزونه پرانستل شي څو یې ستونزې په خپلو سیمو کې زر حل شي. په نورستان کې د احصایې او معلوماتو ادارې چارواکي هم وایي چې ولسونه د سرکونو نشتوالی او د برېښنایي تذکیرو د مرکزونو کمی له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی غواړي چې د خلکو د یادو ستونزو د حل لپاره په ختیځ او لویدیځ نورستان کې مرکزونه پرانیزي. د احصایې او معلوماتو ادارې مسئول غلام علي صبات ازادي راډیو ته وویل
د ولایت مقام د هدایت سره سم پلان نیولې ده چې یو مرکز په نوي کال کې کامدیش ولسوالۍ ته وغځو او بل مرکز همدارنګه لوګیام ولسوالۍ ته وغځو. د بل طرفه نه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هم نوي بستونه اعلان کړي دي تقریبا ټول افغانستان لپاره که دغه تشکیلات زموږ حل شو نو انشاءالله هیله ده چې موږ په هر ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څنګه پرانیزو.
غلام علي صبات وایي په ټول نورستان کې تر 2000 پورې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي، د دې ټولو بایومیټریک او نور کارونه یې اخلاص کړي او کابل ته یې استولې دي چې له دې جملې شاوخوا 2000 کسانو ته تذکيري هم ورکړي دي. نورستان غرنی او ځنګل لرونکي ولایت دی چې د سرکونو د نشټوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او خلک یې له ډېرو ستونزو ګاللو او د زیاتو پیسو له لګولو وروسته مرکز پارون ته ځانونه رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، مختدی کچروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په هیله استاسو یو بل خبرونه چې چمتو سوی ده در ته خبروم. په دې خبرونه کې موږ تجربه د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه راخستی دي او د دې ولایت د والی ویان سره مو استاسو پرستونزو خبرې کړې دي، هغه استاسو پوښتنو ته جوابونه ویلې. په ګډه به سره واورو، خو اوس مخکې تر دې چې استاسو د پوښتنو جوابونه واورو ورزو یو لاندې وقفه ده.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ډیر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکړي چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. نو ورزو د دوی پوښتنې خپل د دوی په ځخ کې در اورو، بیا به ستاسو جوابونه هم راوخلو. اول اوریدونکو پر راوخلو.
لکه د هر رقم یو نو لسالین عبد الناتی افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځم پیغام ورسوي. د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرستړي دي. په تیر وخت کې به یو جری په ځکه درې خوروار غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زموږ د مسؤلو کسان څنګه دغه غوښتنه ده چې د غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. بل په افغانستان کې غربت او مسکینی بهخي زیات ده. لوس په وخت کې څلورنیمه کیلو غنم یو من کېږي چې په 300 او لس پاکستانی کالدار باندې خرڅېږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسېږي چې واز غنم او ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلاصه کوي. نو باید چې مسؤل کسان د ټیکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه.
بل احمدي صاحب، تاسو به دا پوښتنه اوریدلې، یو بل اوریدونکی هم چې هغه د کوچیانو څخه دی، هغوی هم تقریبا ورته همدې د وچکالۍ څخه ستونزې لري، شکایت لري، ورته پوښتنه ده. هغه به مو واورو، بیا به دواړو ته تاسو یو ځای جواب ورکړئ.
عمر کوچه د کندهار خبره کوم نو هله وار زول ورو دا سخت وشکالی لکه سش کال څه ده موږ دا سلویش کال زمانه په یاد کیږي نو موږ هله وار زول ورو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصي چې په دې سش کال وشکالی کې نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ په دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
بله احمد صاحب ستاسو جواب واورو.
بالکل د دې پښتنا او تشويش بالکل پر ځای دی. دا یوازې د دې تشويش نه دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ته حکومت او په مجموع کې د کندهار د ولایتي ادارې تشويش هم دی. موږ ته د هند څخه مرسته سوي غنم چې دا مهال زموږ په ګودامونو کې راسره دي هغه هم راسره شته. همدارنګه د اضطرار کمیټې له طریقه دلته ځینې نړیوال موسسات، داخلي انجوګانې، همدارنګه ځینې اړوند ریاستونه چې هغوی د بې بضاعته کروندګرو او ځینو نورو کسانو سره مرستې رسي، د دوی دپاره مو د اضطرار کمیټې په چوکاټ کې آمادګي نیولې ده، ځکه زموږ هم دغه اندېښنه شته چې سږ کال شاید موږ د وچکالي د څپې تر څنګ د ځینو نورو غذایي توکو د ستونزو سره مخ شو. یو علت یې دا دی چې کرونا سږ کال تېر کال چې کوم حالت رامنځته کړي په نړۍ کې، د هغه تاثیرات متاسفانه تر اوسه پورې د نړۍ د اقتصادي بازار څخه نه دي وتلي. دوهمه اساسي موضوع د جنګ جګړو دوام، او درېمه اساسي موضوع د خلکو کاروندو او ځکه ته نه لاسرسي د جګړو له کبله چې متاسفانه طالبانو په دې وروستیو شپږو میاشتو کې زموږ هغه ولسوالۍ چې زموږ د غنمو د حاصل یا مثلا د نورو زراعتي حاصلاتو د حاصل یو منبع ګڼل کېدله، متاسفانه هغوی په مینونو باندې پاس ولې هغوی د جګړې سنګرونه وګرځېدل. موږ هدي اکثر کوشش وکړي چې وسلوال مخالفین په نیجترین فرصت کې دغه کروندو څخه وباسو، ولې متاسفانه دوی مو د کروندو څخه د وتلو وروسته خلکو ته یو لوی سردردی د مینونو ځای پر ځای کول کښېښوله. نو دا هغه اساسي مسایل دي چې خلک سږ کال نه یوازې دا چې د وچکالۍ له کبله د خوراکي توکو د کمښت سره مخ شي، بلکې خپلو کروندو ته د نه لاسرسي له کبله هم دا ستونزه پېښه شوې ده. دا ستونزه موږ جدي نیولې ده، او د کروندګرو، باغدارانو، همدارنګه هغه بې بضاعته کورنۍ چې د خپلو کورونو څخه بې ځایه کېږي د ښار ته راغلي دي، د دې دروسرو لپاره یو منظم پلان موجود دی. بل اساسي موضوع دلته دا هم یادونه کېږي، کوم کسانو چې غنم کرلي دي هغوی وایي چې زموږ غنم مثلا مرض یې کړی دي، ستونزه ورته پېښه شوې ده. زراعت ریاست ته مو د نن څخه په نیمه میاشت مخکې د وظیفه سپارلې وه چې یو سارایي ملخان په کندهار کې د تشویش ډېر کړی دی، هغه کولای شي زموږ کروندې جاړې کړي خرابې کړي. دوهمه اساسي موضوع د انګورو، د انارو شفتا او همدارنګه د غنمو مرض نیول، دا درې هغه اساسي مسایل دي چې د کندهار پر کرهنه باندې ډېر منفي عواقب پرېښولی شي په راتلونکو کلونو کې. په راتلونکو میاشتو کې دوی ته مجدي هدایت وسپارښتنه دغه کړې وه چې د خصوصي سکتور سره په ګډه همغږي باندې د خپلو لابراتوارونو او خپلو امکاناتو څخه په استفاده او د مرکزي ادارې سره په همغږي دغه ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. نه یوازې دا چې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي، بلکې موږ دلته پخواني ځینې تاسیسات درلودل، هغه تاسیسات لکه سیلو یا مثلا د ځینو نورو ځایونه چې غنم هلته مثلا سپاکېدل، هلته زیرمه کېدله، ذخیره کېدله. موږ کوشش کوو چې هغه پخواني ګدامونه بېرته فعال کړو. د دې لپاره مو هڅې پیل کړې دي، په مرکزي کچه باندې مو وړاندیزونه کړي دي تر څو زموږ سیلو بېرته فعال شي، د سیلو تر څنګ ځینې نور تاسیسات راتلي شي. ځکه دغه ستونزه شاید په راتلونکو کلونو کې نور هم اضافه شي.
مننه کوم خدای دې وکړي چې دوه
اوریدونکو
هم د دوی پښتنه حل سوي وي. یو بل اوریدونکو ته هم ورسو د کورونا واکسین په اړه دوی یو غوښتنه لري، غوښتل مې چې پیغام تاسو ته ورسو.
السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ولایت دولت صدا غوښتنه ده چې هغه د کورونا واکسین د مکتبو ته ورکړي. موږ دلته د اطمینان مکتب چې غیر رزمتونکي باید دغو برخو ته واکسین ورکول شي. مننه.
بله احمد صاحب، د کورونا واکسین په څه وضعیت کې دی په کندهار ولایت کې؟ کوم کسانو ته ورکول کیږي؟ لمړی ټوب چا ته ورکول کیږي؟
موږ دوه ډوله ارقام او وسایل په کندهار کې، یو هغه د چي د شهید سردار داوود خان د وخت څخه دته موجوده ده، دا هغه وسایل مخکې د کندهار نفوس تر 1400 پورې رسیدي، ولې هغه وسایل چې موږ مثلا د پولیو د ټیمونو لپاره او د جن نورو سایي دغه پاکټیکونو لپاره موږ په لاس راوړل د کندهار نفوس تقریبا تر 4 میلیونه اوري. لازمي او حتمي خبره دا ده چې د ټول 4 میلیونه نفوس ته د کورونا واکسین ورسیږي، ویل تاسو ته معلومیږي چې دا یو نړیواله معضله ده، دا د یوازې یاد په کچه د کندهار په کچه باندې نه ده. کوم واکسین چې په دې وروستي کې د هند هیواد څخه مشتمل شوی راورسېدی نشته، دا هغه تطبیق مو په درو کټګوري باندې په کندهار کې وشي. لومړی کټګوري مو سی پرسونل کې، دوه کټګوري مو امنیتي سرتیري کړل، او درېم کټګوري مو هغه لوستنه استادان کړل چې د هغوی شتون دلته په دې ټولنه کې حتمي دی، ځکه اساس او بنیاد د ټولنې معرفت دی. دا هغوی باید ځای نه شي، هغوی باید د واکسین په ذریعه باندې وکایي چې ترڅو هغه زده کوونکي د درسونو څخه محروم پاتې نه شي. په څلورمه کټګوري کې موږ د نن څخه تقریبا درې اونۍ وړاندې په ولایت مقام کې یو غونډه درلودله. په هغه غونډه کې مو چې موږ سره مثلا د ولسوالۍ شوراګانې، د انکشافي شوراګانې، د ولسوالۍ خپل ولسوال صاحبانې، د وزیر وکیلانې، د ښاروالۍ د مشورتي بورډ غړو، تقریبا د کندهار ښار هغه اکثر چې حساب ورکیږي دا ټول استادو حضور درلودي. داسې دستګنې مو اعلان ورته وکړي چې تاسو ټول کولای شئ په سټیټس کلینیکونو کې او همدارنګ میرویس ازوی روغتون کې د کورونا واکسین ترلاسه کولای شي. تر دې مهاله پورې زموږ احصایات چې موجود دي، تر 2000 اضافه کسانو ته اول ډوز واکسین تطبیق شوی دی، ځکه دا دوه ډوز لري، یو باید د میاشتې په سر کې ولګول شي، دویم تطبیق باید د میاشتې په پای کې وشي. تر دې مهاله پورې تر 2000 ډوز اضافه تطبیق شوی دی، چې غواید روزنتون نه بلکې د کندهار هر وګړي چې سی ایچ سی کلینیکونو ته لاسرسی ولري او یا میرویس ازوی روغتون ته لاسرسی ولري، تر څو چې دا واکسین زموږ سره موجود وي، دا واکسین مطلق د دوی په خدمت کې دی، خپل ځانونه د وقایه کې او د کورونا په وړاندې د خپل وجود آماده وساتي.
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکي به هم راوخلو.
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زموږ پښتنه دا ده چې پروژه د تاسو ته شان نو به د خاص مانته د سیویل د چارواکو ته کوم هیله ده او د اړوند سیاران ته په پاکستان باندې پرخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو باندې د پخواته خو یو فتوا برابر شوی ده. مثلا مداده چې موږ اواز نشر کړی تر څو د تورکې ته سلام خو استرا
بلې حاسب دا خداس یو پښتنه ده، داس یو شکایت چې یوازې کندهار نه، افغانستان د ټولو ولایتونو څخه دا شکایتونه راپورته شوی دي. خو تاسو نو باور چې په کندهار کې د دې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر نیول شوی دي؟
بالکل، دوه تشویش دي. یو تشویش دا دی چې مثلا سوداګر دنیا اکثره نه دي، دنیا اکثره سوداګر په دغه سیستم ورځو کې احتکار ته دغه کې زمينه سازي کوي، او پاکستان د آزاد بازار د نامه څخه د آزاد بازار د قانون څخه په سوې استفاده په سرغړونه رامو ولسمه باندې نرخونه لوړي. دوهمه موضوع دا ده چې د کورونا د دریمې څپې تشویش رامخته شوی دی. نو سوداګر په دا هڅه کې هم دي چې د احتکار زمينه سازي وکړي. دا موضوع موږ ډېر جدي او په اولتونو کې نیولې ده، کله چې د احتکار موضوع د ګڼ شمېر کنداري ولسمه لوري ولایت مقام ته راځي، سول چې سوداګر بورا غوړی او ورجی او وره دا احتکار ته ساتلې دي، پر موږ باندې په 2 چنده یا 2.5 چنده نرخ اضافه خرڅي. نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ د یو اعلامیه په شکل باندې ټول هغو کسانو ته خبرداري ورکړي. موږ کچيري هر څوک د آزاد بازار د قانون څخه په سرغړونه باندې تورن وپیژندل شو او موږ مستند اسناد ورپیدا کړل، بلا شک بغیر د قید او شرط څخه د ولایتي ادارې د یاد کس ګودام او سٹاک ارشې چې د پټریټي د به پر دې بغا اته او غریب کورنۍ باندې لیلام
دا اقدام تر اوسه عملي شوی دی پر دې بعض کسانو باندې عملي شوی دی. دا اقدام
دا موضوع ده چې موږ د مستند سازي د لپاره ضرورت لرلو د عامه ولسم څخه مو غوښتنه وکړه، همکاري مو ځنه وغوښتل چې تاسو په مستند سازي کې مر سره همکاري وکړئ، ځکه ښار د ټول د خوراکي توکو ډک دی، تر څو دکانداري خدای نه کړده داسې نه چې د چا حق طلب شوی، نو له هغه کس چې احتکار کوي هغه هم باید پټ ونه ساتل شي، هغه هم باید په پټولنه کې دغه پیدا نه کړي. نو خوشبختانه درې ورځې وړاندې مشترکه شواهد او اسناد په لاس راغلل، ټوله مستند راځي وسوله. هغه موضوع بیا موږ د ښاروالۍ په کچه باندې یو کمیټه د احتکار د مخنیوي او د بازار د نرخونو د کنټرول یا د تعادل ساتلو یو کمیټه مزلرو، د کمیټې ته مو د شواهد وړاندې کړي دي. امیدوار یو چې د یک شنبه په ورځ به تاسو رسنۍ له لارې دغه موضوع تر تاسو پورې ورسیږي، چې موږ د احتکار په مخنیوي کې عملا باندې اقدام پورته کړي او کومه پریکړه چې موږ کړې وه هغه مادي پر یو شمېر کسانو باندې تطبیق هم کړو. یک شنبه یا دوشنبه به دا پریکړه تطبیق شي.
بله ډیره مننه. او وروسته اوریدونکو به هم راوخلو، که څه هم شکایتونه ډېر دي خو موږ د بیلګې په ډول دغه څو اوریدونکو راوخستل او د دوی پیغامونه مو درواره.
بالکل
کوراده.
السلام علیکم، زه حکمت اسلام د کندهار ولایت څخه درخواله دین اوره دغه فارغنده ولسوالۍ کې دغه د دوایي پل ډېر کم دی او کمبار دی، او دلته د جمعې په ورځ ډاکټرانو کې زیاته کرونه کېږي او لاره ډېره کمه ده. دغه د ټوپل راځي خو ته دغه ځای ډېر ښه سم په موږ غواړو دا د ټولو خلکو وسنه ده چې دغه فارغنده او پل د درایي باندې دغه ډېر پراخه کېږي، که څه هم متعجن پل هم پراخه کېږي، جوړې ده سرکاري باغ پل هم پټا سوی دی جوړې دي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پلم راته دردار کړي او جوړ کړي، لکه چې دا د درو لسالې لاره ده، لکه د چایلکوټ د خاصرې زارغنده د نیس نو د څلورو لسالې لاره ده. نو هله ده چې تاسو موږ پیغام په دې توګه ورکړي.
ان شاء الله پښتنه خیر
وازه دی. یوازې ارغنده ولسوالۍ نه بلکې د کندهار ټول هغه اوه ولسوالۍ چې کرنیز ارزښت لري او په کرنیز کچه باندې ډېر نوم لري، موږ د حاصلاتو څخه او د زراعتي پیداوارو څخه نه یوازې دا چې په کندهار کې ښه استازولي کړی ده، بلکې د هېواد په کچه او ځینې کرنیز حاصلات یې موږ مثلا د هېواد څخه بهر هم استوي. د هغو ټول ولسوالۍ مواصلاتي لارې جوړول، پلونه یې جوړول، پلچکونه یې جوړول، د اوبو د فارم مثلا کوچنی متوسط او لوی کانالونه ورته جوړول، دا د دولت لومړیتوبونه څخه دي او په دې پلانونه باندې تقریبا د 1500 کال راهیسې دي تحصیل روان دي. منظم هر کال په لچ انکشافي بودیجه وړاندې کیږي او مرکزي حکومت دغه شان او وړاندیز په اولیت کې قرار لري. متاسفانه بدبختانه چې موږ ورته د وروستي جدول کې دا غنده ولسوالۍ ولې فلونه تخریب سوله، او تر څنګه د دې مواصلاتي لارې هم د مینونو له کبله تړل شوی دی. موږ د رئیس صاحب جمهور او د مرکزی ادارې د ځانګړي پاملرنې له مخې کندهار ته او په بل خصوص ارغنده ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه شوی ده. د دې پلونه، د دې پلچکونه، د دې سړکونه چې په کلونو کلونو بلکې کزو وایم تر دا اوسه پورې یعنی خامه کراش لا نه وي پر شوی، د رئیس صاحب جمهور وزارت انکشافي دیات دنده وسپارل، وزارت فائدہ مې ته دنده وسپارل چې دغه مواصلاتي لارو، فرعي لارو او اساسي لارو رغول ګړندي کې چټکی کې او دغه لارې ورته جوړ کړي. ترغنده او لسنه ته موږ په ډاډه غړ باندې اطمینان ورکولای شو چې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې تاسو ته خاصه پاملرنه ده، خاصه توجه ده، تاسو پوری هغه اړتیا یا هغه ضرورتونه چې تاسو دا اوس ورته اشد اړتیا لري او یوازې نه چې بیا رغونیز کارونه به درته ترسره کیږي، د دې تر څنګ د داخلې د بانک د استفادې لوړېدو سره سم کومه پریمانه چې د مو پر تاسو باندې راځي او کومې کرنیزې اضافه موږ ته چې تاسو په ولسوالۍ کې اضافه کېدلای شي، د دې هغه نوې زیری دی چې دا غندا ولسمه شاید په لسیز باندې هم توقع نه شو کولای تیر لسیز کې څه کار نه دی ورته سوي. ولې موږ دا ډای منانی چې دا د توجه ډېر سوي ده، هغه ارتیا چې دی لري هغه په ډېر نږدې فرصت کې ورته ماریا.
بله ډیر زیات مننه کوم احمد سی محترم چې د کندهار د اوسیدونکو پښتني متواب کړی او دا ښه زیری مو ورکړه، خو دوی چې دوی مورې دلی او قانې سوي تاسو په جوابونه باندې. نو تاسو د وخت څخه هم ډیر مننه چې زموږ پروګرام ته مو راکړه پر خدای سپارم.
تاسو هم ډیر زیات مننه چې د پښتني متر مو راوړل رسول کورم ودان
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
مخکې تر دې چې د خدای پامنې وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. کورې ودان او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو منسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.